درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم. پام وکړئ د مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبه په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټولد سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایی برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریې موقت حکومت ویلي چې په درا باندې د اسرائیلو هوایی برید ځاني او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوي دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبه د ورځې اعلامیې وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسي چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتک ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغړو په زیان یې یوازې 134 منډې وکړې. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلا و احترامات مقبول کی کدر من اوګل لیز کون کو زبرشنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول تشرق لاس فهم د اون ټول کی جغرافیه مضمون نه هم لوسته لمن د هم تاسو ټول کدر من اوګل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سیجه د صحت چمې بم پتن می درنو سکون کو د چز مر تاسو دنن ورځی لوست نه هم لوست نو هله د چي د تیر ورځی لوستنه بم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن ورځی لوست آماده کی ولري خو ز کون کو مخکله دینه چې تاسو دنن ورځی نه وی لوست پیل کړ تاسو ټول کدر من زکون کی باید خپل زنا سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خو ژغله لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کنیس فن مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلکي جغرافي کتاب صفحال پنځش پته مینه پیل به ده شپروی میسی پیپری همدارنګه قدر منو غل لیست کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درس یا ته هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولورو عبارت دي له لومړی کنیس فن مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم مسلکي جغرافي پیژندل دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول قدر من زکون کې به د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو غل لیست کون کو د لوست په پیپر شی بو کې لومړی مو تاسو په افغانستان کې کانیس فن مواد پیژنو چې کانیس فن مواد څه ته وایي کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی آیا کله هم تاسو درنوس د کون کو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدلی و اوسې چې نن ورځ مو تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کو خو ژو ګل لیست د کون کو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس فن مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې رسیبی د برول جملو څخه دی او د سوان مواد په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو ته ویل چې درنو څه کون کو سوان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او همدارنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د برول سکاره چې دی درنو څه کون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي چې کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برول سکاره رمایسس په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجارس بلم ځنګلونه لمایزه څخه بلړل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغلل دغه د ډبرین طبقو ترمنځ کوم نباتات راغلل دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي د څخه د نشټوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسه سول چینن سبب زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپان موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کې او د خیرات کرها او تهار په بنګی کې لوی زیاتې زیرمه تسبیستی وی دی په هغه ځایو کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنوز د کونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل سول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب سول او زیرمه تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیح سول نو په دغه وخت کې د دغه ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل خو ژو ګل لیست کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د ډبرو سکرو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس فن موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کون کو نیپ چې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او ورسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد سوي دي او دغه فشار لامل څخه دی خونځه شوی دي نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلي دي یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمه چې دی په خپل حیواني منشال لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له عمل څخه د نه اکسیجن د نشتون له عمل څخه تل چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته مده پر دی باندې تیر سو ورسته د هغه څخه د نیپټو زیرمه را مېسول چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پټرول د پټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم چې د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي. درنو خو ځد کونکو په افغانستان کې په 1340 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1350 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایل کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د اموتر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټ د پیدایش لپاره سیمه برابر دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشينونه دي د سپن لپاره پټرول دي پټرولي ماشينونه دي د سپن لپاره همدارنګه لکه مبلین ریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه ورسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو ګل لیز د کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنه د روسانو په وسیله باندې سر تر رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لین په وسیله سره په خواني شروي ته صادر شوی ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی مواد په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلې سو چې کانیس من مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلې سو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیس من مواد له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چنان درناو ګل لیست کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست و هم برخه شیده په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خو جو ګل لیست کون کو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دی. د هیواد لاسي صنایع په حق له مرستاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټور توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دی، یعنی هغه توکي چې مرستاسو په روزمره ژوند کې اترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته مرستاسو نوې بدلون ورکو دي. د مرستاسو شویلې سو صنعت ویلې سو او هغه شانته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د خلمرني ټوکی کې دای شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات وو سیږي یا هم د حیوانات وړي وو سیږي یا هم د حیوانات پوستکي یا هم نور شان وو سیږي یا هم کانی محصولات وو سیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داس نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره د هغه څخه د پایدې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې شویلې سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې سو یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نامته متوجي او سې جو لاسي ګندل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنی باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ور. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا وو او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع وو. اورسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیډي په ورستي وختونو کې زمر د هیواد په سولې کې اتنی وی خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنوز د کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګندل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چی دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګنډل هم خامکی کارونه چی دی په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پلیسکاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لوس په نسخه د کرکلی او ترخانی او د کورن کورونه د ارتیا ور وسایل د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې شوې چې د ماشین خانې یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع شولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري کټاعاتو د ارتیاو د پرکولو لپاره جوړ شو تر څو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول شو چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکې او د بغلان بوري جوړولو پاپریکې د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکې د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلې سو کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په اړه کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غوللیز د کوونکو در دیدم پر خو مجو تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسی صنایعو په حق لولسته اوس هم تلوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لار یو ارتباطي وسیله ده. مجو تاسو ټول په هیجو لار چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او درېم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد چې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیوا ته راوړل نو بیا وړل او راوړل چې و موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک اسول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غوللو یز د کون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو څه مزده کړی وو سیږي وس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې مجاو تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دغه پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نور درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم د لا پمان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر او احترامات می قبول کی قدر من او ګلری زکان کو ز برشن غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرح غلاس ما د اتم ټولګي جغرافیا مزمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر من او ګلری زکان کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زده کړی وو سیږي. خو جو ګلری زکان کو ز مرسته سو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه شپتی مینا پیل بهتر واوی می سپی پریده. قدر من زده کوونکو زموږ استاد د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له څه پوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له څه پوهیږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خو شاو ګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه ویل سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو خشمیر کې شي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشل شوی ده او ډیر سمندرګي لري. دا لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینی لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قشه شده هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غي استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتیګراید د سلور وی څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې لږ مالګه لري، نو همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک اوبو لار ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلاري زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا لحاظ څخه چې ورته وکتل سي نو د دې غوډوار سمندرونو ترمنځ ورته والسته. چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وی او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وی، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وی خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته. سر او کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وی او حتی دوبی لې وی نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم جدید لوي څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجه څخه پورته ځي. له دې عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زکونکو هله د چې در دې د امپری تاسو د امریکا د لوی وچی د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موجب تاسو په هیدو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی، یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچی ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچی یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچه کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کښتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د فلوریدا له ټاپو وزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالي کې ذاته نه. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ هم چې نن د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هله د چې تاسو پوسی او اوسېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم موږ تاسو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لوی وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایو. خوب مخکې له دینه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب مو تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ یعنی د دې په حق له مو آیا کله معلومات اوریدلی وو او کنه؟ که چیرې مو اوریدلی وي، همدا اوس یې ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط یې برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتۍ وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې یې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرمره تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په هکله معلومات ولرو. امریکا له یو چې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو، امریکا له یو چې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او پر دوه برخو باندې وشه سوی د نورو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا له یو چې پیدا کیږي او د مختلف ډول